او د نور خلګوم کار کې سپینځري خلګ یو ورده کلینیک ته وپیدا یو مریضي مشکل یې هغه مشکل مستدا پکې
په دې سیمو کې د شذینه ډاکټرانو نشتون د امیدوارو میرمنو لپاره لوی ستونزه ده. خلګ وایي د شذ لپاره باید ځانګړي کلینیکونه جوړ شي ترڅو دوی د ناروغي پر مهال اړینې درملنې ته لاسرسی ولري. او دلنبی چې دغه ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی دی د سیمې وضعیت داسې بیانوي.
په ګرم وطن موږ دا یو کلینیک لرو، بس نو چې دغه سیمې مریضان سي ډېر موږ سره په تکلیف یو، نو چارج باید موږ ته ښه ښه ځګانه جوړ سي، ښایسته ځګانه جوړ سي چې زموږ دغه مریضان ټوله دلته بس علاج وسي. یو ډاکټر دستا قربانا قسم په ګرم دغه کې یو ډاکټر لرو، اخواته لوړ شاولې کوټ کې ګرځري کې ستالانه موږ دلته یو دانه لرو، هغه بس ګایي ګای نه چا جل مریض ستا قربانا قسم دغه کار خلاصې ځخ موږ بازار ته وړو دلته دغه دغه غاینه وخت دغه مشتراسي د سترس لپته غل نه راځي غل بس په دغه راسي نه دی په وستو په ژنګو راسي.
شاولی کوټ ولسوالی چې د کندهار ښار شمال ته پرته ده د پراخ مساحت او ګڼ نفوس درلودونکې سیمه ده. دا سیمه د طالبانو د وسنی حکومت لخوا په دوو برخو لوړ شاولی کوټ او کښته شاولی کوټ ویشل شوې ده چې اوسېدونکي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. خو د روغتیایي مرکزونو کمښت یې یو اساسي ستونزه ده چې د ځایي اوسېدونکو په وینا د روغتیایي مرکزونو جوړول او د ښځینه ډاکټرانو ګمارل د دوی د روغتیایي ستونزو د حل لپاره اساسي اړتیا ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا ریاست نظر هم واخلو، خو د دې ادارې مسؤلین د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نه شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. 2024 میلادي کال د پاکستان د امنیتي ځواکونو لپاره په نږدې یوه لسیزه کې تر ټولو ډیر خونړی کال بلل شوی دی. په اسلام آباد کې د څیړنو او امنیتي مطالعاتو یو مرکز په خپل راپور کې ویلي دي چې په دې کال کې په اوسط ډول هر ورځ 8 تنه پوځي او ملکي پاکستانیان وژل شوي دي. پاکستانی پوځیانو په دې کال کې د سخت دریځو ډلو پر وړاندې د لسګونو عملیاتو د ترسره کولو خبر ورکړی دی. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې واوري.
په اسلام آباد کې د څیړنو او امنیتي مطالعاتو یو مرکز ویلي 2023 میلادي کال کې ټول ټال 1520 امنیتي ځواکونه او 409 اتیا ملکیان په ترهګریزو بریدونو کې وژل شوي دي. دغه مرکز د 2023 کال پر راپور کې چې پرون سه شنبه خپور شو او ځینو لویدیځو او ځایي رسنیو اخیستي ویلي چې 2023 کال کې د ترهګریزو بریدونو کچه په پاکستان کې ورم کال ته پکتو 40% زیاته و. په دغه کال کې د ټولو شوو ترهګریزو بریدونو شمیر 440 خودل شوی دی. د راپور نمخې د همدې بریدونو لکبل 2023 کال د پاکستان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته په تیرو 9 کلونو کې تر ټولو ډیر خونړی و. په اسلام آباد کې مشت دغه مرکز ویلي چې د خپل د راپور معلومات له رسنیو، آزادو سرچینو او یو شمیر نورو بنسټونو څخه ترلاسه کړي دي. د پاکستان پوځ په اسانه په ترهګریزو بریدونو کې د پوځیانو وژل نه تاییدوي، خو ویاندې جنرال احمد شریف تیره اونۍ وویل چې 2023 کال کې د دوی 303 اتیا سرتیري وژل شوي دي. شریف هغه مهال زیاته کړې وه چې دغه کال کې دوی پر ترهګریزو ډلو نږدې 6000 عملیات کړي چې تر اوسه یې د هغه په ټکو 925 سخدریزي وژل شوي دي. پاکستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو دغه راپور داسې مهال خپور شوی چې همدا پرون سه شنبه هم د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې ډیوران کرښې ته نږدې یو پولیس او یو ملکي کس ووژل شو. پاکستان د دغه ډول بریدونو پړه پر تحریک طالبان پاکستان یا چې ټي پي ور اچوي او ادعا کوي چې دغه ډله افغانستان کې خوندي ځایونه لري، هغه ادعا چې د افغانستان د طالبانو حکومت یې په کلکه ردوي. تیره اونۍ پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي بریدونه وکړل چې د طالب چارواکو په خبره له 500 زیات ملکي کسان پکې ووژل شول. د پاکستان د پوځ سرچینو بیا وویل چې د برید هدف د ټي ټي پي پټنځایونه وو. له دغه برید وروسته طالبانو هم له ډیوران کرښې هغې غاړې ته یو شمېر اهداف په نښه کړل. په همدې حال کې میل آنلاین ورځپاڼې پرون سه شنبه راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت پر پکتیکا له برید وروسته ډیوران کرښې ته نږدې ګڼ شمېر پوځیان ځای پر ځای کړي، او د ورځپاڼې په لیکنه د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د پراخې جګړې احتمال شته. ورځپاڼې د طالبانو د یو شمېر سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي لیکلي، دوی له پاکستاني اړخ سره جګړې ته پراخ چمتووالی نیولی دی. موږ هڅه وکړه چې د دغه راپور په اړه خوست او پکتیکا کې د ځایي طالبانو نظر واخلو، خو د هغوی په موندلو بریالي نه شو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د کتابونو بازار ته د کال په ترڅ کې لنډه کتنه کوو. د نړۍ له دوه هغو کتابونو سره مو آشنا کوو چې په 2024 کال کې ډېر پلورل شوي دي. د پښتو موسیقي په نوم په سویډن کې جوړ شوي انسټیټیوټ ته یو شمېر هنرمندان خوشاله دي.
دلته لروبر کې د موسیقي د حالي ځلي د سخت درځې د وجې ډېرې کمې شوې دي.
د 2024 کال په ترڅ کې د افغانستان د موسیقي بهیر ته لنډه کتنه کوو. په خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
باندې یخ سوز لګیږي، په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده. د کړکۍ د باندې ګورم ورېځ ده او په کې کوم ډېر خولې را ماتې دي.
له یو کلتور سره مو هم آشنا کوو. ژمی کې خلک په کندهار کې د فالودی د خوړو تود لري.
د خوړو سره رواني د واده سره وکړي په ایران واده کې په فالودا خوړو سره اصل بل ځای شخان کوو.
د 2025 میلادي کال مو مبارک. د تیر میلادي کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کتابونو بازارونه داسې ساړه وو لکه دغه پیل شوی شمی. د کال په پیل کې هیلې وې چې د کتابونو بازارونه به ښه سي. په ځینو ښارونو کې د کتابونو نندارتونونه هم جوړ شول چې څه ناڅه هیلې ورته وغوړېدې. خو دا دی کال ختم شو او د هیلو هغسې ګل ونه کړ چې تمه یې وه. د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره ممکن په افغانستان کې وړې هڅې هم ګټورې وي، لکه د پوستي نظام نظم. نن سبا له کابل او نورو ښارونو بهر ته څوک کتاب نشي استولی، که یې استوي ډېر ګرانه تمامېږي. له کابل پېښور او کوټې ته، له هغې خوا کابل ته د کتاب په وړلو راوړلو بندیزونه دي. د دې تر څنګ شایي اقتصادي ستونزو هم د کتاب په بازار منفي اغېز کړی وي. خو په میلیونونو افغانان په بهر کې ژوند کوي. که چېرته د کتاب تجارت وغوړېږي، ممکن له اقتصادي پلوه هم هغه افغانان چې له کتاب سره یې سروکار دی او د کتاب له صنعت سره یې سروکار دی اقتصادي ګټې وکړي. د طالبانو له لوري په افغانستان کې پر شاوخوا 300 عنوان کتابونو بندیز هم د کتابونو پر بازارونو بې اغېزې نه دی. په نړیواله کچه د کتاب پر بازارونو د ځینو کتونکو په باور د کورونا د وبا اغېزې لا هم شته. خو هر څومره چې نړۍ پرمختګ کوي، هماغومره یې د کتابونو بازارونه پراخېږي. البته په یوه توپیر چې د کاغذ له چاپ نړۍ د ډیجیټل د چاپ لور ته روانه ده او د ای آی له ټکنالوژي سره د کتاب د صنعت په برخه کې د نورو بدلونونو اټکل هم کیږي. په 2024 کال کې یو له هغو کتابونو چې ډیر خرڅ شوی دی په دې نوم دی: موږ د قتلونو قضیې حلو. دا کتاب د 55 کلن انګریز کیسه لیکوال او ژورنالیست ریچارډ توماس آسمان ناول دی چې 6 کال په اپریل کې چاپ شو. د دې ناول کیسه د یوې ډلې متقاعدینو په وینا لیکل شوې ده. دوی د زړو کسانو د ساتنې په کور کې ژوند کوي. په کیسه کې دوی پریکړه کوي چې جنایي پیښې حل کړي. د کره کتونکو په باور په دې ناول کې نوستالژیک احساس چې کرکټرونه پکې خپلې تیرې خوږې ترخې یادوي، په ورته وخت کې د تللیو ارمانونو یو ډول تراژیدي پکې پیدا کړي. خو د دې تر څنګ د طنز له مالګې خالي نه دی. دا کتاب په 2023 کال کې د نیویارک ټایمز تر ټولو ډیر پلورل شوی اثر دی. په نړۍ کې د 2023 کال په ترڅ کې یو بل ډیر خرڅ شوی اثر د امریکایي لیکوال کریستن هانا ناول دی. د دې ناول نوم دی شوزی. کریستن هانا په دې ناول کې د یوې ځوانې امریکایي نجلۍ فرانسیس فرانکی مګرات کیسه بیانوي. فرانکی چې په 1965 کال کې د سان دیاګو په مرین چاپیریال کې لوی شوی، د خپل ورور په تعقیب د ویتنام جګړې ته د پاوز د نرسانو په توګه ځي. په جګړه کې فرانکی د ټپي سرتیرو د درملنې په ترڅ کې له سختو شرایطو سره مخامخ کیږي او د جګړې وحشت تجربه کوي. د ناول کرکټر هغه وخت له روحي پلوه له سخت ټکر سره مخامخ کیږي چې خپل هیواد ته ستنی شي. د هیواد وګړي له سیاسي او اجتماعي پلوه ویشل شوي دي او د جګړې یادونه په هیرېدو دي. هانا په دې ناول کې د هغو ښځو ژوند ته کتنه کوي چې په جګړه کې خدمت کړی خو د هغوی قربانۍ له پامه غورځول شوي دي. دا اثر د ټینګې ملګرتیا، مینې او د ښځو د داسې روحیاتو په اړه دی چې نه ماتېدونکي دي. په دې ناول کې لیکواله د ښځو د ژوند تجربې او عاطفي روابط لوستونکي ته روښانه کوي او د نړیوالې دوهمې جګړې د وخت له ټولنیز او کلتوري ژوند سره مو آشنا کوي. له وی خبرتیا وروسته په افغانستان کې د 2014 کال په ترڅ کې د موسیقي هنر په لوړو ژورو په منډه منډه تیر شو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پښتو موسیقي په نوم د نوی جوړ شوی انسټیټیوټ مسولین وای دوی د افغاني هنرونو په ځانګړي ډول د پښتو موسیقي د ودې لپاره مټه رانغښتې دي او د دې هنر د ودې لپاره به هر اړخیزه څېړنې وکړي. د دې انسټیټیوټ د پرانستلو لپاره د سویډن په مالمو ښار کې د دسمبر په 28مه غونډه جوړه شوې وه چې د ادب او هنر یو شمېر مینوالو پکې حضوري برخه اخیستې وه او ځینې آنلاین له دې غونډې سره یو ځای شوي وو. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د پښتو موسیقۍ د ساتنې او هر اړخیزې څېړنې لپاره هڅې په سویډن کې د پښتو موسیقۍ په نوم د نوي پرانستل شوي انسټیټیوټ پی ایم آی مسولین وایي د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور ښکلي هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوي او که وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندي پاتې نه شي. د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا د دغه انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې وویل
پیمه باور لري چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازه یوه وسیلې په توګه کارول کېدای شي. دا راز د دې هنر د پښتون ولس او د ریخمو پر لار د پرتو نورو ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اخیستل کېدای شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې او ټولنیز راشه درشه او سوداګري وده ومومي.
نوموړي زیاته کړه چې په کابل، کندهار، جلال آباد، پېښور او کوټه کې له څېړنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلا مشورو وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره دا لومړی ګام اخیستی دی. که څه هم د دغه انسټیټیوټ د فعالیت د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ویل شوي د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي ترڅو پښتانه سندرغاړي له دې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي. یو شمېر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان دا اقدام ستایي. سندرغاړي نعیم توري وایي اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځي په پښتو موسیقي څوره غوړولې د دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړینو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دل تل روبر کی د موسیقي د حالې زلي د سخت درزه د وجې ډېری کم شوي دي خو که په اورپا کې دا سی یو اداره خلاص شي نو پراتلون کې کی به حل تام د پښتو موسیقي ژوند روان شي. زوم بارکی وایم ټولو هغه ملګرو ته چې هغه دومره خواري وکړه چې هلته یو اداره خلاص شي او هلته بیا خزوانان اوروزل شي جنکه او د پښتو موسیقي ته یو نوې ژوند ورکړي.
چېړونکي او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل
لبد مرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخل د افغانستان کې دغه برخه ته نه وزده چې پاملرنه کی نه کیږي بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي. نو ځکه زه داسې فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې پراتلونکي کې د پښتني موسیقي د واده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه په حساب وشي.
دا هڅه او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې وروسته په موسیقي بندیز لګول شوی او آن د موسیقي زینی علي ردوی لخوا ماتې شوی او اور ورته چول شوی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام بولی. پر موسیقی د طالبان حکومت دی بندیزونو ته په پام ډیری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له هیواده وتلو تاړ شوي. دغه هنرمندان چې ډیری ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته تللي، په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره د مخ کېدو خبره کړي، خو د پښتو موسیقي د انسټیټیوټ مسؤلینو ډاډ ورکړی چې دوی به په راتلونکي کې د بېوزله هنرمندانو لاسنیوی، ځوان هنرمندان به وروزي او په ټوله کې به د پښتو موسیقي د راتلونکي او ودې لپاره کار وکړي.
د پښتو موسیقي په نوم د سویډن په مالمو کې په داسې وخت کې انسټیټیوټ پرانستل شوی دی چې 2014 کال د موسیقي لپاره له عجیبو لوړو ژورو ډک و. په افغانستان کې پر موسیقي د طالبانو بندیز ادامه پیدا کړه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په مني کې د یو کال په ترڅ کې خپل یو لویه لاسته راوړنه دا وبلله چې د موسیقي څه باندې 1300 آلې له منځه وړې دي. بل لور ته 2014 کال د پښتو موسیقي لپاره له دې اړخه بختور وو چې د کال په پیل کې د هند د نامتو هنرمند زاکر حسین د پښتو په نوم د موسیقي وې پارچې د ګرامي جایزه وګټله. دا جایزه په نړۍ کې د موسیقي تر ټولو ستره جایزه ده. د کال په وروستیو کې د افغان موسیقي لپاره په نړیواله کچه بله مهمه لاسته راوړنه دا وه چې د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب ښخول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړ. یونسکو د ډسمبر په 4 دا پریکړه وکړه په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان استازیو رباب په خپلو هیوادو کې د موسیقي روح او د خپل فرهنګي تاریخ یوه لویه برخه وبلله. یونسکو ویلی دی چې رباب د کلتوري تبادلې او پیوستون یو پل دی چې د سرحدونو په امتداد کلتورونه سره وصلوي. په افغانستان کې د رباب یو منل شوی مسلط استاد محمد عمر دی چې یو وخت یې له هندي هنرمند استاد زاکر حسین سره دا پارچه ثبت کړې وه. جرمنی فیلسوف فریدریخ نیچه وای له موسیقی پرته ژوند له نظمه تشته. ژوند یوه تیروتنه ده او یوه ستړیا ده. البرت انشتاین وای که زه ساینس پوه نه وای موسیقي به مې شخوله او ډیر وخت داسې انګیرم چې له موسیقي سره او په موسیقي کې ژوند کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو له امله ډیری هنرمندان چې له هېواده نه دي وتلي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له دغو هنرمندانو څخه یو هم د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال یې د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلي وو، خو اوس د غربت او بیکارۍ په لومو کې ګیر دی. په دې اړه تفصیل د صادق رښتینی پراپور کې.
د حبیب الله شباب هنري شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خپرېدو وروسته پیل شو. د هلمند اوسیدونکی حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمند دی چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشی بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشی په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشالول. شباب ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګ یې ځانګړي شوق او ذوق و.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه او ورسره ما غوښتل چې زه دغه لارې هم وطنوالو ته وطن ته خدمت وکړم. د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شعر په ژبه باندې ولس ټولنې ته وړاندې کړم، د شعر په ژبه ناخوالې راوخم ولس ته وړاندې کړم. نو د هنر او موسیقي سره مې ډېر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په ډېرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونو نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بندې کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هېواده ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره یې په خپل کلي کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانیست چې وروسته له تاوان سره مخ شو. اوس هغه د مزدورۍ په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نورو مختلفو کارونو په لټه کې دی. که څه هم دا ډول کارونه د ده لپاره ناشنا او د هغه له هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم موندل ستونزمن دي.
ډېری هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې د لې پاتې یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نشته، کار روزګار نشته، یعنې خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډېره بریده پورې ولا حیران یو څه ډول د خپل اولاد نفقه پیدا کړو. نو حالات اوس ډېر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړکېچن دي.
بل را سره داستان هم بیا بستا سکلی تدر زم یار ستاد دی دندیر ارمان رم یار بیا بستا سکلی تدر زم یار.
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبان حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي استا.
زموږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې د هغه تجارانو څخه دا هیله ده چې دغه هنرمندان د خپل پام او یاد څخه ونه غورځوي او د دوی سره همکاري وکړي، ځکه دوی هم فامیل تر غاړې دي، کورنۍ تر غاړې دي. نو که چیرې سړی خپل وظیفه یا عواید ونه لري، کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو خو نه چلېږي. معلومیږي ټولو تر سړی کورداره دي، خپل پر زړه دي لاس کښېږدي. که څوک بېکاره سي، خپل کورنۍ ته هغه به څه ډول نفقه ورته برابره کړي؟ نو موږ هیله دا ده چې زموږ دپاره هم د کار ترتیب برابر کړي. ډېری هنرمندان زما په مول با سواد دی یا لیسانس دی، هغه کولای شي چې په ادارات کار وکړي.
دای دی پتا که زما روح یې زما ژوند د تسول کورسه، زما ګران هلمند د تسول کورسه، چې در تر از شین خالی بیا لسیا بند د تسول کورسه، زما ګران هلمند د تسول کورسه، زما ګران هلمند د تسول کورسه. دسولی کورسی زمگرام هیلمند دسولی کورسی چی در ترازشن خالی بیال سیابند دسولی کورسی زمگرام هیلمند دسولی کورسی زمگرام هیلمند دسولی کورسی دسولی کورسی زمگران هیلمند دسولی کورسی خدای دی خودن که زما روحی زما جوند دسولی کورسی زمگران هیلمند دسولی کورسی زمگران هیلمند دسولی کورسی دسولی کورسی زمگران هیلمند دسولی کورسی درازش خالی بیاس بند دسولی کورسی زمگران هیلمند دسولی کورسی زمگران هیلمند دسولی کورسی
حبیب الله شباب لا هم د سولیزو او ولسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډېری کسان د هغه د ستونزو په اړه خواشینی دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې د هغه لاسنیوی وکړي.
د خپل محلي شخ او د سولیز شعر په انتخاب سره ډېر مشهوره سو. یوه سندره هم ډېره مشهوره وه چې د سولې کورسې و ګرانه هلمنده د سولې کورسې. اوس یې دې حد ته رسېدلی چې خپل مجبوریات یې علني کړی دی او ټولنیز کړی دی او فیسبوک یې ویلی دی ګلایه کړې ده او د خپلې بېچارګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بېچاره یم او زما لاسنیوی وکړي. پاکر سره هم شباب یو بیچاره دی او لاسنیوی ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یوه نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
اسجی رادیو مچلا په اسجی رادیو ډاٹ کام کې موندلای او اوریدلای شي.
ازادي رادیوي مجلا په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
د کتابچې په نوم د تصویرونو او انځورونو د شاعر اومان نیازی نظم لرو.
دغه خبره لکه غړپ دستنو په دې ګناه ولې څوک نه خوږیږي، دغه څراغ ولې بلیږي دلته په دې رڼا ولې څوک نه خوږیږي، د دې ځنګله د اوبو کوزې مرغۍ لکه له پاڼو چې څوک سا واخلي، لکه په ظلم د چا پټې سترګې، لکه له درده چې څوک آ واخلي، د دې جنون سترګې سکروټو غوندې، د دې سارا نبز به ودروي، دا ستا قامت به لکه دوړه اسک شي، دغه جنډه به هوا ودروي، زما خبرې څو سرتورې مرغۍ آخر بې څانګو او بې شوره شوې، دا د اواسو ډوبې ډوبې چینې د چا په غږ پسې شوکوره شوې، د دې څپې مستي د آس غوندې ده، پر دغه لار باندې دې تېره شي لږ، ستا د وزرونو د خوشبو په څېر دي غېږه هوا تر چا چاپېره شي لږ، د پارونکي خاطرې کتابچه د چا هیر یاد پکې نوکاری وهي، له تخیله پکې لار ورکه ده، له تخیله پکې لار ورکه ده، جلوې په هره جلوه لارې وهي، د پایزیبونو په شرنګي مینې، د پایزیبونو په شرنګي مینې، د دې ښایست نبز دې سا واخلي، سترګې دې شوخی باد اخیست مرغۍ لکه په شولو کې پناه واخلي.
له ښاغلي نیازي مننه چې دا نسمه په ازادي راډیو مجله پروګرام په خپل شاخ ولوراوه. له شعره به کیسې ته مخه کړو. د تورې جامې په نوم د فیصل ځلان لنډه کیسه له دوی څخه اورو.
د کال لومړنۍ واوره ورېدلې ده، د باندې یخ سوز لګېږي، په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، د کړکۍ د باندې ګورم وریز ده او په ښیښو مړې خولې را ماتې دي، له چا سره مې خبرې زړه نه غواړي، ګنګس یم، په بخارۍ کې د لرګیو د سوځېدو ټکا ځي، د واورې په لیدو مې زړه دردېږي، ټکان را کوي او ځوروي مې. تېر ژمی همدا شپې ورځې وې، دواړه د ښار په یوه څلور لاره کې سره مخامخ شو، دې تورې جامې اغوستې وې، ښه پکې ایسېده، ما مې د ورور جمپر اغوستی و، راباندې غټ و، دې چې ولیدم له خندا شنه شوه، خو ما یخ ورته بهانه کړ. واوره درېدلې وه، لمر تازه د وریځو په منځ کې سر راایستلی و، ما د خپل جمپر کشه کش کړ، دې هم ماسک لرې کړ، موبایل یې راوایست، دواړه یو ځای د موبایل کامرې ته وکتل، عکس یې واخیست، بیا یې په کړس کړس وخندل، لکه چې تا کس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه. لږ ولاړ و، بیا یو ځای په موټر کې کېناستو، دې د واورې صفتونه کول، خو ما نه یخه سر چکاوه. وروسته دفتر ته ورسېدو، دې ویل چې د کال په لومړۍ واوره راپور جوړوم. نهه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ و، زما په لاس کې کامره وه، د مایکروفون خولې ته نیولی و، د یوه سړي د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې. د سړي په خبرو کې مایوسي ښکارېده، ښایي واورې ورېدو به یې کار او روزګار ورخراب کړی و. دې لا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا پیل وکړ، خبرې یې خلاصې کړې، بیرته یو ځای روان شو. اوس مې هم هماغه صحنه سترګو ته ولاړه ده او ځوروي مې. سهار مې چې فیسبوک پرانیست، هماغه د تېر ژمي عکسونه رالیږلي وو، لاندې یوه چپه ورسره لیکلې وه: پاس په کابل واورې ورېږي، ساړو نیولي نازولي صورتونه. زړه مې درد وکړ، عکسونه مې پنځه شپږ ځله وکتل، تېرې خاطرې یې رایادې کړې. دا نشته، خو کوای هم نه مې شوای لیدلی. اوس ښار بل ډول دی، له نجلۍ سره ګرځېدل ناممکن دي. لمر تازه رالګېدلی، د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي، په بخارۍ کې اور مړ شوی دی. زه هم هغسې ناراحته یم، سترګې مې پټې نیولې، واورې ته نشم کتلی.
له ښاغلي ځلان څخه مننه. دا کیسه دوی د لیکې په نوم د کیسو په ټولګه کې خپره کړې ده. د دې کیسې د اورېدو په وخت مو شایي سوړ ژمی احساس کړی وي، یخ باد لګې شي، واوره ورېدلې، د ښار ګڼه ګوڼه کمه شوې، وریځې ګرځي او پر شیشو مړې خولې راماتې دي. په ژمي کې په کندهار کې د یوه خوراکي دود په اړه، کندهاري فالوده د افغانستان په یخنیو کې خپل ځای لري. فالوده چې د شیدو، میرواری او نورو خوشو له ترکیب څخه جوړی شي، خلک د خوشیو، میلمستیاوو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال خوري. فالوده جوړونکي وایي چې دا د دوی لپاره د کار عواید یوه سرچینه ده چې د ښار تر څنګ د کندهار د لرې پرتو سیمو او ولسوالیو څخه خلک د فالودې خوړلو لپاره ورسي. صادق رښتینی راپور لري.
د څلورو کسانو مخته د فالودی ډاک یو غټ غار چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودی خړولو لپاره د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خوړو کې خاص ځای لري چې خلک یې په هوسانه ډول په شوق خوري. حاجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي کله چې کندهار ښار ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني دا واده سره وکړي فیرات واده چې فالوده خورو. شر کاله مخکې لا زه راتم پر ځای شاخان خو او بیا د داوود په وخت بیا په دا انقلاب چې په انقلاب کې نه دا د قانون څه سره کمزوري شو. دا په انقلاب کې په دا د خرچان په انقلاب کې
د کندهار ښار په شهیدانو څلور لارې، مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودی ګڼ دوکانونه سته. محمد نسیم چې د تیرو دوه لسیزو راهیسې د کندهار د شهیدانو چوک ته څیرمه په هرات بازار کې د فالودی دوکان لري وایي فالوده د شیدو، پیرونیو، میرواري او نورو خوږو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلي تر پایه دوام کوي.
فالوده هنو داسې جوړیږي چې مثال شیجې بانج کړې شیجې چې جوړ سپلې بیا وریجې وراچو کمې وریجې ښه پشې خوړنې سپلې نه ښه پخې سپلې نو بیا لږ د بریر د رنګ ورکو نو هغه چې مور کړي نو بیا څه شیره وراچو شیره چې وراچو څه جوش کړو نو بیا بېرته مجموع ته پسې اچو نو هغه کار چې خلاص بیا نو لاندې شربت جوړو څبر اورا چپلجت څبر مثال چپلجت اورا چې څه شربت تورا چو انا هغه چې دغه کله بیا نو بیا میرواری چې میرواری به چلا جوړ
د کندهار ښار وسیدونکي فالوده د خوشیو، میلمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار ښار وسیدونکي خدیجه وایي فالوده او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنز د نون وړولو او د خوشیو څرګندولو لپاره کارول کیږي.
داغه دوه پایده د بچوینه ملوړي چې مساده خبره یو شی بالا بده شفن کې د نای سره چې سړی جوړا وروړي بار پالو دام وروړي یا شریخ وروړي یا پالو دا وروړي یعنی نو مونږ شان به شفن کې دغه د نای دود معمول دی نه د زم د خانه یو کې وروړي ام جوړای یو او دی ودری او ام پالو دا یا شریخ
فالوده د کندهار د خوږو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړې بیلګه ده. دا نه یوازې د منی، ژمی او پسرلی په یخو شپو ورځو کې د خلکو تنده ماتوي، بلکې د خوشیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنیو او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
نه دنجلی سپینی سپوږمۍ ته نن ولاړه ده سپینه دی بدن ته سپین بلوړې سپین غاړه ده سپینه دنجلی سپینی سپوږمۍ ته نن ولاړه ده سپینه دی بدن ته سپین بلوړې سپین غاړه ده سپین مخی روشان دا پاکلا دا نور ڈک دی سپین جمال خون چی سپین پڑنی نازک دی سپین پٹولی کی دا امزول معلوم دار دا سپین دی بدن تی سپین بلوڑی سپین غار دا سپین دنجلی سپین سپوش بیتن انوالار دا بنجدی بدن تسبین بنوڑے بنا غار دین بنجدی بدن سپین بلوڑے سپین غار دا سپین دنجلی سپین سپوڑ میتن انوالار دا بنجدی بدن سپین بلوڑے سپین غار دا جڑ پڑنا کتا پلاکی